ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د ازادي راډیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ناتو مشران د اوکراین د ملاتړ او د روسیې پر وړاندې د قاطعیت د ښودلو لپاره په واشنگټن کې راټول شوي دي، خو دا سرمشریزه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سیوري لاندې راغلې ده. ینس ستولتنبرګ به د وروستي ځل لپاره د ناتو د عمومي منشي په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل د سفیولا ستانکزی په راپور کې.
په واشنگټن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگټن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي، د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان پر دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراین به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي. او دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نه ښیي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په ځواب کې له کیف سره په میلیاردونو ډالره پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگټن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې. تیره میاشت د سیال ډونالډ ټرمپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګري پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکې شوي چې هیواد یې د ناتو غړی. د ناتو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشریزه وي چې نوموړی به پکې د ناتو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول ول پی کای دی غمازی کوي صبر چې لستر ګو دی ول واړوم.
د کسلی کول حیات ژوند نظر می اخیسته.
د کیسو په واره کې به دوه ما سه، یعنی اوسنۍ کیسه د خانه کیسو پر تلا بدلی دی.
د کسلی کولی هریوا لندکس
په لوګي کې پټین جله تور چا جوش نو را رحمت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بلړ مشته راخړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویته انسټیټیوټ کې یو ډول د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویته انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ له مشرانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړې دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همداراز د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او اړتیاو د شپو هیداله پر مشورتي غونډه تر سره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویب پاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولی شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویب پاڼه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اګست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او داسې ابتکاراتو پرامنته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنی ده چې دوی ته د دې تر یوه حده دې زمینه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملي بڼه ورکړي او عملي تطبیق کړي. نو دا صندوق په همدې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو بالخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډېر معنی لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره وایي هغه سندره څوک ورته خبره کړي، که یو څه توضیح کړي لته.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خودکفا واوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دي په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغې طریقه ولې شي وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامې جوړې شي، بلکې د افغانستان عمومي کلتوري وضعیت هم وغوړېږي او هم تازه پاتې شي. نو په ټوله کې هم یو په لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې په ټوله کې یو معنوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په ادرس سره کېږي.
هوتک صاحب، مالی ملاتړ بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده؟ ځکه اول خو که چېرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یوه بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یوه حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی ته ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو په دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو بیا هم ځای ونیو. زه پوهېږم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص ده چې سوی تفاهم ونه شي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې د دغه برنامې په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنا چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړوي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړوي چې څنګه اجرا شي. د همدغه پلیټ فارم په درشل کې کولی شي هنرمندان د خپلو هنري کارو دپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر ډګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرهنګیانو نه مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان دا خلک دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان پریش دلته خو ډېری کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو موږ لږ ذره وسیع پرېښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، یعنې په ګډه پروژې طرح کوي، د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشت و بیرون میشت افغانان فرنگی هم در برنده طول در بر نیسی. خو مهم خبر داده چه دا عام اعلان ده اما عام توضیح نده پا آغا شرایط و چوکار که چه ترهشیوی دی پا آغا باید پا اصول برابر اوست دغه طول کنن لاره طول ده پار آغا اصول و مقررات آغا طول پا دا امون پا صفحه که ذکر شوی دی چه چو پا کم شرایط و کولیشی درخواست وړاندې کی او څنګه به قبولیږي یا نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی، اخرین تصمیم به جوري هیات نیسي. دلته یو مسلکي جوري هیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په حکلا خپلا نهایی فیصله کهی. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نکو مجتنه هم دا یو اوشی. زما په نظر با مهمه دایی چه پا همه اصولو چه دسته ترشوی دی پا غی برابر اوشی او دوانستان کتوله که دوانستان کلتور ادب فرهنگ تا چوم ده پدات خوری و چوم را گتاور ده و چوم را لازمه ده د دې ټول شرایط پر وړاندې کې به جوړی حیات تصمیم شي. او البته هر طرح به علیحدہ علیحدہ کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
او بخښه ک چرته د پښتنه شخصي ډیره نه وي، په جوړی حیات کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خو دا محرم پښتنه ده او جواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د حیات جوړی تعینول یو ډیره مهمه مسله ده، هغه به یو په مسولیت تیم او با مسئولیت کسان چه در اقی جمله سخه ده همده و صندق اقا در رهبری غری چه اقا با دیر زر اعلان شی، یعنی در یا مشورتی بورده چه اقا با دیتا سکارو نظارت هم که یا مشوره باور که در اقی موافقی او دنور و دوستان و سر پا مشورو که در اقی جوری حیات اتا دو جوری دل جوری گی چه یا با در موسیقی او بل بعد استوری تلنگ چه منگو تا قصه ویل ویلی دی دلتا با تینیگی و اقوی با کار کی آقا با تر آخر هم داست پاتی کیه گی پدیش داقی نخدای نخست سوی استفاده مونشی او درد سار میجاد نشی.
داری قصه ویلو پا برخه که یو چه تشیر را که مطلب مطصره
قصه ویل ده جبانی ستودیز استفاده لحاظ ده شاید منگ دیر رواج و نلارو ده آقا ده انگلیسی ده جباره ستوری تلنگ ده چه منگ هم راخیسته ده دلتا منگ نگو کتل چه طول جانر ده هنر و فرهنگ قلموار یاد ده آقا را طول مفهوم ده چه پده که طول لکه سینما لکه تیاتر لکه ادبیات لکه جباره او ده نور هنری جانر شامل دی، یعنی دایا وسیع مفهوم ده او موسیقی زانت و زنگره بخشت چه اگه که بعد موسیقی نور برخی هم طول برخی فولکلور نانی ولی تر مدرن کمپوزیشن پوری طول بکره ازی.
هوتک سب فکر نکوی چه دا دو چانگی چه تاسو اشاره ورته کوی دا نهایت زیاد و مرستو تزارت لری، یعنی که چرته څو غوړی چې له دوی سره کومک وکړي او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو به په دې خپلو هڅو کې ډېر بریالي نه شئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډېر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښیي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په دغه محدوده امکاناتو کې متاسفانه نشو کوی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي انشاءالله چې ډېر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات تر رسیدنې نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده.
که چېرته همدغو هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي که هغه لیکوال دي فرهنګیان دي دوی ته داسې زمینه برابره شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې ستاسو کار ډېر اغېزمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه کې د ظرفیت سازي شي اوس لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي او هغه د خود کیفیت په لور لاړ شي دا به ډېر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي، بلکې وې سنجوي چې د دغه طرحې د دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته فرهنګ ته افغانستان ته راتلونکي ته پاره ده دغه اصول په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیابی غیر لگه که دسه لند خیزی اگه با لند نتیجه هم برکی یا با یز برنکی زبایه که ما چه منگا اساسی بنیادی مرست ضرورت دارو ولی هم دقیق لمده طریق هم که دهشی چه زنی بنیادی مرست وشی یا کار وشی
زما مطلب داو مثلا یو چوک داستان لیکی یو چوک سندره وی که چرتا ددغ سندرغاری لپاره د کنسرتونو زمینه برابره شی نو د د د ژوند څرخ په وڅرخي کچیرته د غکسلی کوالته فرزن د د یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنۍ ژبه باندې ترجمه شي کېدی شي چې د د لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیر مؤثر وي
زه بالکل تاسو موافق ما فکروم دواړه هم نظر مو یو که څوک داسې یو طرح وړاندې کړي چې همدغه خبرې چې تاسې وکړې یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلاره پکې د هغې ملاتړ کېږي یعنی کوم مشکل زه په دې کې نه وینم اما موږ زمینه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته یو سالون ونیسو هغه ته کنسر جوړ کړو هنرمند ته یا بل هغوی خپله د دې کار لارې د دغه امکان له لارې خپل ځان ته د کار زمینه مسایده ولی شي هغوی کولی شي خپل برنامه جوړې کړي هغوی کولی شي خپل د کتاب ژباړې مسله مطرح کړي او داسې نور یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت ده
له ښاغلي هوتک څخه مننه په دې خپرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه له آزادي رادیو
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغیشي د خپرونې په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخ
درګي بلتان پچل واړوم پټ بپکی موټی کجل واړوم ول ول پېخی دی غمازی کوي ول ول پېخی دی غمازی کوي صبر چلستر ګو دی ول واړوم تاب پکی واړوم را واړوم تاب پکی واړوم را واړوم لړ دی لونګین په بل واړوم ستا د زنی خال او زما شوخ نظر ستا د زنی خال او زما شوخ نظر غل نه اوړي زبط ریمل واړوم او لاس د خپل غاړې تراول ویجی لاس د خپل غاړې تراول ویجی ستا لتور وربل ک گل واړوم تور دی ورور وژنی او پښتون فطرت خدای ز د چله ځانه په پل واړوم بیا به منجیلا لمنګل ریکړم بیا به منجیلا لمنګل ریکړم بیا به د ببرای په جل واړوم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري کیسو ته به مخه کړو لداس کسلیکوال سره شخیدلیم چې کیسې د نورو په څیر نه دي د کسلیکوال حیات ژوند نومیږي چې تر اوسه د لنډو کیسو یو مجموعه ابوالحول چې پیشو وکړه چاپ شوې ده دوی تقریبا یو کتاب نه چاپ لنډ کیسې هم لري حیات ژوند د البرت کامو ناول پردیش باړلې او چاپ کړې د البرت کامو یو ننداره هم د اوران پوهوی په نوم خبره کړې ده او د کافکا پلار تلیکا سری پښتو کړې او خپور کړې ده د حیات ژوند په کیسو کې یو تخلیق دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي ځینې کیسې په حال کې روانې وي ماضي ته شي کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي بیرته حال ته راشي یعنې په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي له شاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلی دی یعنی اوختی دی پخوا کله بس یو پیخه کېدله دغه سي مسلسله به یو په بل پسې راتله پیخې جوړې دي او تخلیق کې دي په روانې به او د اوسنو یو مدرن کې مدرن کې سي سي دي هغه تکوي سي مثال پیخه د یو دی یو پیخې له منځه اخر نه یا هم له سر نه شروع کی او وروسته نور فلش بکونه ولري کوم معلومات یا کوم اړخونه کسی کې نه دي روښانه
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوي کیسې همداسې لیکل کیږي لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکي ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوئ
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکي له ځان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکي راضي وساتو ځکه د لوستونکو پوهه زیګزاګي حالت لري ځکه یو ډیر پوهیږي یو کم پوهیږي یو مثلا میانه حال پوهیږي خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وي چې د دې پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم
تاسو د کافکا پلار ته لیک کتاب هم ژباړل کافکا وای په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي له زغمه وتلی جهنم دی یعنی د وضاحت لپاره مو که زه ووایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنمه انسان ځان را وباسي
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپله د کیسې په وخت کې تجربه کوم صدق هدایت وایي که نه وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ پخپله یو یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی یعنی هغه حالت کله زه کیسه لیکم او زه یې تجربه کوم نو که چیرې بربنډ ولیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم یعنی هغه پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزوری راشي لکه مخکې تاسو د لوستوالو خبره مو وکړه چې یعنی که چیرې زه هر څه خلکو ته په ډاګه ووایم چې دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور لکه یو خبری ژبه
نو وبخشي ستاسو خبره نشم په دې برخه کې زه را نه وایم چې تاسو همداسې ملیکئ یا همداسې ولیکئ ستاسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو لیکن دا خبره هم رادول شاید سمه نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغوی سمې کیسې نه لیکي د نړۍ ډېرې منل شوې کیسې لکه د چخوف کیسې د همنګوی کیسې د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي منلي استادان دي او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه د دې خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي هغوی واضح شیان لیکي لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي
نه زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکاره کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستوالو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه هم په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري دا د کافکا اثر دی
سمه مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم حالت چې په کیسه کې دی همدغه مطلب دی
بلې
لږ ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د صادق هدایت هغه وایي موږ څه لیکو هغه موږ خپله یو نو
یعنی او بخښي زما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلار ته لیک اثر هم ژباړلی دی آیا د کافکا اثر په خپلو کیسو کې ویني او کنه یعنی لږه متاثر شوی یاست یو کنه
طبعا موږ سه لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیوري په موږ وړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا د سیفسکی سره مثال سارتر یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات پی ولاړ دی یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو نو طبعا کله چې زه مثال کافکا لولم زه داستیفسکی لولم یا نور لیکوال لولم یو څه دی غوی هغه سیوری په ما راغوړیږي، او خصوصا کله مثال ما کافکار لوستلی دی نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دی هغه کوم حالت کې چې زه وم او کافکار کومه فضا تشریح کوله نو دا دواړه ډیر مچ کاوه، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلودو، نو طبعا هغه اغیز په ما باندې پروت دی او زه اوس هم لولم کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی. زه دا نه سم ردولی چې د کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا توره ورځ په خپلو کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي، دغه اړخ ستاسو خوښ سوی دی او کنه؟ فرضاً کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی ترې جوړ کی، دغه اړخ یې څرنګه؟
بالکل، مثلا لدینه د کافکا مطلب هم دغه وی کنه، کله ستوي د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې، یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. یو دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه کارغه دی، مثال درته وایم کنه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زوینت د تر ټولو بنیادي اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا وبخشئ، په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی، یعنی دته کله دای د خپل خبره دی، وای کله دته ژوند جګړه ښکاری دی، وای یعنی ژوند دته جګړه معلومی شي، دی وای سي ژوند جګړه ده، لزان سره جګړه ده، او له شرایط سره او لهغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایط رامنځته کړی دي. هم د سي کافکا د خبره، هم د کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه وی ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګور،
زندگی لکه لوړې ژورې لري. او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه، وای چې په ژوند کې سختی نه وی لکه به مالګي تو هم. نو ومنو سي زندگی هم لوړې لري، هم ژورې لري.
خو د اوبښې د کافکا، خو بیا د کافکا، خو بیا ټول ژوند سره مال کده، د غنی خو یو برخه مال کده.
خو زه وایم کنه، کله چې د دې ترمنځ تناسب ته برقرارونه ساتلی نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده، ته به له یوې بدبختۍ راووځي له بلې به راووځي له بلې به راووځي، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک پرې اچوي او غلط لاندې تربت کېږي. او زندگی هم دغه شی ده، موږ نشو کولی چې هغه شیونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو، صحیح ده، یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې انسان غواړي، د هغو غوښتنو په مقابل د هغو غوښتنو په مقابل کې موږ غواړو ورسېږو، ډېر یو 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 ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده، او ثانیه په ثانیه دقه په دقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دي. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شاپ یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایی لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم. یعنی بیا هم همغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده، ځینو کسانو ته زندگی ډیره خوشحاله وي، هغه هم خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی کنه، کوم ذهنیت باندې لیکوال یا ماسې کیسې هم پنځوي، هماسې تخلیق کوي. خو زه چې دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دې وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژاک، هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي، زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایی ده، یو رڼا یو بصره ده زما په لور راځي، یعنی خوشبختي ده مطلب دا ده. خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه، یو ټرین مې سره روان یو، زه په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کوي، یعنی مطلب ختموي مې یا لمنځه وړي. یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني، خو متاسفانه کله کله دغه رڼا هغه نه وي، هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي. دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان وي او تا مخ شا باندې وړي او له ځان سره په ریل پټلۍ کې شخنۍ کوي.
له ښاغلي ژوند مننه. اوس هم یو کیسه لرو، د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي راډیو ادبي مجلې ته را لېږلې ده. د کیسې نوم دی د حمل دریم.
لمر ورو ورو پر ځمکه په خورېدو و. په لوګی کې پټ نجلۍ تور چا جوش نه ور راښکته کړ او ورو ورو د کوټې په لور روانه شوه. ناڅاپه یې په شونډو مسکا خوره شوه. د کوټې ورې خلاص کړو، په خواره دسترخوان یې له سپورې ډوډۍ او څو پیالو سره چای جوش کېښود او له کوټې ووته. له زنګ وهلي صندوق څخه یې تورې جامې او سپین ټیکری راواخیستل. په بیړه یې جامې واغوستې، سیرې کتابونه یې په بکس کې واچول. له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولي دي. ورور ته یې نارې کړې، ژر کوه وروره، ناوخته کېږي، د ښوونځي لومړۍ ورځ مې ده، ډېره لیواله یم. مور یې له کوټې ور نارې کړې، لورې لا وخته ده، یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای. نجلۍ وویل، نه مورې، بیړه مې ده، ډېر وخت پس به مې ټولګیوال او ښوونکي وینم، نور صبر نشم کولی. نجلۍ په سوچ کې لاړه. له ځان سره یې وویل، یوازې څو کاله پاتې له ښوونځي به فارغه شم، یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم، بل ته به له لاس نیولو خلاص شم، ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم. د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه. ترخه مسکا یې وکړه، ویې ویل، ټوکې کوې؟ هلک ته نه په مانا سر وخوځو. نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه. په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول. درک شو، نجلۍ په خپل ځای داسې ولویده لکه څوک چې دیکه ورکړي. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې په ژړا غږ بدرګه کړ.
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې را لېږلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دی و کتاب پانی راړو. د اکبر خان مینا او جګړه په نوم د تاریخي ناول پانی. دا ناول خبریال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر د مشرتابه غړي ذبیح الله شفق لوستی. له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه مشترک پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی. اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي، کوم مهال چې انګریزان د لومړي ځل لپاره په 1910 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته میشت کیږي، په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. نو په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړیږي، تر شا یې لوی لشکر درېږي، ولسونه پسې درېږي او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیست رانغاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دي هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي. په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل سوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یې ووژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیره حده پورې زیاتره افغان تیر سوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل سوي دي چې د دوی یو اړخ ته کتنه سوې ده، په نورو اړخو ته یې کتنه نه ده سوې. خو په دغه ناول کې ښاغلي داوي صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره که مهال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې یو لیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلند کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډېر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه سوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربېره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپېژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز په لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکړو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر سویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته شول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک فورټ څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د هوتف مینې مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یوه بله د پام وړ موضوع د مینې موضوع وه. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په مهال باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزانې هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقمندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري، په خپله منځپانګه کې ډیر وخت سره ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول له ځان سره ورسره اخلي. لوستونکی داسې ورسره اخلي چې پېښې ډېرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پېښو کې موجود نه وي، او په ډېر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي څخه لوستل کېږي، ځکه چې پېښې هیجاني اړخ لري او ډېره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی، ده حقیقت او خیال گردوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیشو پا تیره ده مهم و پیشو پا برخه که دست تغییرات نشه رد لی چه واقعیت بل دول شکار کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه پا برخه که ممکن جین صحنه پا کسه که ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پا عرب و رستیو که با افغانستان که ناولین کتاب پا کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیرې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبې ته ژباړلی دی. په دې کتاب کې د 1890 میلادي کال له سپتمبره د 1942 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخیستل شوي دي. د دې خبري مجلې په دې وروستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې د هغه وخت ډېرې وړې او عجیبې پېښې هم ثبت شوي دي.
جالبه شان دي چې هغه خلی ډیسه لیکلي دي. یو ځای مې په پیادېږي چې وایي چې ما د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواوو د افغان جنګیالیو. لیډیسل وایي چې د افغان سوارکار ماته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډې خيږي او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنگلای امر سپروي پاس د غونډې سرته خيږي د جنگ میدان ته رسوي دغه جنگلای کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه راوباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخي وایي ماته جالب و. بله خبره چې اوس مې په یادېږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې وایي چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مالته و چې افغانان د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څرټه کې وایي وړکوي یې بېرته یې د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لرې فاصله ولیدي وخت چې مخامخ د جنګ سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغامه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د یوې اوږدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له ښاغلي ځاځي څخه اورو.
لیډیسل چې د محمد شاه خان بابا کرزي په کور کې هلته اوسي هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوي دغه شاوخوا ټول قلاوي تقریبا بیخي خرابېږي او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه د بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوې موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره دا خبري مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبل بل نرگس میں پکے گراؤڑو ہمیں مام کلرام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل سندر سپینو شبونه جوړ کړو محل